د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د ماخام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امن الله امیرزای ستاسو هرکلای کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. راپورونه کې به واورئ چې ولسی جرګې په افغانستان کې د روانو نارمیو د څېړنې په مقصد د بحثونو په ترڅ کې له ټاکلو پړاوونو وروسته د امنیت د مسؤلو وزیرانو د استیضاع په اړه غور کوي. په هلمند ولایت کې د داعش ډلې او طالبانو د دښمنۍ د نویو شواهدو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره په دې خبرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې تمه ده اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر په درشل کې به دواړه هیوادونه په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقا او منځني ختیځه د غیر قانوني مهاجرتونو د څېړنې په اړه بیړنۍ غونډه کوي. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سم دستي قسیم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم څو مهم سرټکی. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې امنیتي مسولین یې وربیا دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته وروغواړي. لوی څارنوالۍ وایي په نږدې وخت کې به د فرخوندۍ د قتل دوسیه محکمې ته واستوي او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان له خپلې دندې استعفا وکړه. د هم پوره خبرونه. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې وروستۍ ناامنۍ ته په کتو باید امنیتي مسولین استیضاع سي. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د وروستۍ ناامنۍ په اړه د امنیتي مسولینو څرګندونې د دوی لپاره د قناعت وړ نه وې. خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي فیصله وکړه چې امنیتي چارواکي یو بیا د دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته راوبلل سي او وروسته د هغوی د استیضاع په اړه پریکړه وسي.
اگر جواب قناعت بخش نبود دو روز باز تصمیم تا بگیرید چی
میگید؟ دوی که جواب ده قناعت ور نه و په غورز به بیا فیصله وکړي چې څه کوي. وخت ورکوي استیضاع ته ځي ولسمشر او یا هم اجرایی رئیس راغواړي. د دولت امنیتي مسولین په 13 یوونی کې دوه ورې ملي شورا ته ورغوښتل سول څو د وروستۍ نامنۍ په اړه د خلکو د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په نږدې راتلونکي کې د فرخوندۍ د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د وژنې په تور 43 تنه نیول سوي او د دوی پر دوسیو هم کار جریان لري.
ان شاء الله الرحمن ان قریب د سیرنه زموږ خلاصيږي. البته مکمل تحقیقات په توسیه کې هیڅ نوې خلافات نشي او موږ سمره زر وکولای شو د تحقیقات ته خاتمه ورکړو او زی سلام کمی ته سپارو.
وویش کلنه فرخنده څخه باندې یو میش مخکې په کابل کې د قهرجن خلکو لوري د قران کریم د سوزولو په تور په وهلو سره وژل سو. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل دغه ټیم له مشرۍ استعفا ورکړه. نو موړي خپل استعفا نن په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی ساحل ویل چې دی به د افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې سي او راتلونکي کپتان ته به مشورې ورکړي. محمد نبی ساحل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل سو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزی، میرویس اشرف او جاوید احمدی د کرکټ د ملي ټیم کپتانۍ ته کاندیدان دي او ډیر ژر به په دې اړه رایه چونه پیل سي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه.
د چین جمهور رئیس نن پاکستان ته ورسېد. دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی جی پینګ با په پاکستان کې د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړی. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیایي پروژو ته 40 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي. د دې هیواد مرکزی بانک وایي چې د روان مالي کال د پیل په 9 میاشتو کې 110 میلیونه ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له درکه ترلاسه کړي دي. پیکینګ او اسلام آباد غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار په نوم پروژې پر اساس د ګوادر بندر د شینجیانګ له سیمې سره ونښلوي. دا لار به په بلوچستان کې تیره سي چې د پاکستان له غریبو ایالتونو د اسلام پالي وسلوال پکې فعال دي او جنایي فعالیتونه ډېر دي. د چین ولسمشر او د پاکستان صدراعظم به د افغانستان او چین پر دې ګډه اندیښنه چې په شینجان کې اسلام پالی وسلوال د پاکستانی طالبانو سره د اړیکې لري خبرې وکړې. د چین ولسمشر پرون ویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت سره تړلي دي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځه د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه لري. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پیل مخکې خبرې اعلان ته وویل
It can't be only an Italian problem.
دا وایي دا باید ومنو چې دا مسله یوازې د ایټالیا ستونزه نه ده، دا یوازې ایټالیا نه ده چې له بیړني حالت سره مخامخ ده، بلکې دا د ټول اروپا ستونزه ده او ټول اروپای له بیړني حالت سره مخامخ کړي. دا په دې معنی چې اروپای اتحادیه باید تر هر څه وړاندې د قاچاقبرانو او هغو جنایتکارانو پر ضد د اقداماتو ملاتړ وکړي چې د انسانانو دغسې قاچاق ته لارې جوړوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د سمندر څارنه او د ژغورنې چارې تر ډېره حده د دوی پر غاړه دي چې باید ټول اروپا پکې صحیح مشي. په لوکزامبورګ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د سلګونو غیرقانوني مهاجرینو د مړینې وېره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي چې غالبا وسوا کډوال اروپا ته تلل چې بیړۍ یې د شنبې په شپه د مدیترانې په اوبو کې ډوبه سوه. رپورټونه وایي چې د ژغورنې ډلې ټوله شپه د ایټالیا لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د قربانیانو د موندلو لپاره په کار لګیا وې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له یو فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تېر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په دې ډول مړه شوي وو، او کچېرې په پرونۍ پیښه کې د 200 تنو د مړینې خبر تایید شي، اروپا ته به د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې تر ټولو خونړۍ پیښه وي، او د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د دغسې تلفاتو شمېر 1.5 ته ورسوي. د روسیې چارواکي وایي چې د هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام لشتلجه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د روسیې ځینې رسنۍ وایي چې په وژل شویو کسانو کې غالبا د قفقاز امارات په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کیبیکوف هم شامل دی، خو چارواکو د خبر لا رسمن نه دی تایید کړی. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د داغستان مرکز مخچقلا ته نږدې پر یوه کور عملیات کړي دي. دا نه ده څرګنده چې د عملیات به اوس هم روان وي او که پای ته رسېدلی دي. او د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتو پر موټر په درنه چاودنه کې لږ تر لږه شپږتنه وژل شوي. د سومالیا د پولیسو یو افسر عبداللهی محمد ویلي چې د ملګرو ملتو د شپږو مامورینو وژل کېدل تایید شوي دي، خو یو بل پولیس رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي، چې دوه یې د کینیا وګړي دي او نور 9 د سومالیا عسکر دي. دا حمله نه ده څرګنده چې انتحاري حمله شوې او کبه مې ښودل شوی وو. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی، خو په سومالیا کې د الشباب په نوم سختریزي ډله تل دغسې تخریبي فعالیتونه کوي.
زموږ خاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابهوري چې ولسی جرګې د هیواد پر امنیت ژوره اندېښنه ښودلې او پریکړه یې کړې چې که د امنیت د مسؤلانو ځوابونه قانع نه کړل نو هغوی به استیضاح کړي. د پکتیکا والی وای امکان لري له هغو بشري مرستو څخه چې د افغانستان حکومت د وزیرستان له بې ځایه شویو سره کړي افراطي وسلوالو او حتی داعش ډلې ګټه اخیستي وي.
دغه تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکار دي هیچا نه ده کړی.
د هلمند امنیتي چارواکو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان یا لوبډل مشر له خپل مسؤلیت څخه استعفا کوي.
مدي سخیل یادونه وکړه چې په نور لوبو کې هم چې د پرفارمنس دومره ښه نه و، وجه یې همدا وښودله چې په نوموړو باندې د لوبډل مشرۍ فشار زیات و.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام بحثونه واورئ. زمون خاګله ازادۍ رادیو او ری پام وکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له متحدو ایالاتو سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی. د وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې هېرې کړي. دوی همداراز افغان امنیتي چارواکي ګرام وبلل چې خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي او له مشورې وروسته به امنیتي چارواکي بیا د جرګې ته وغواړي. صفي الله ستانکزي د ولسي جرګې د نننۍ غونډې جریانات په دې راپور کې راخیستي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو استازیو د دې هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرام وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا متحده ایالاتونه په نه همکارۍ تورن کړل. د ولسي جرګې دغو استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د روزګان استازي عبیدالله بارکزی وویل چې باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې په هر ولایت کې ویر دی، هر ورځ پلار د زوی قبر ته ناستې ژاړي، مور د زوی ویر ته ناستې ژاړي. زموږ سید پاره ننګ دی چې په دا تالار وزو نه نه وزو چې څو هغه بادار چې دا تم په چک چکو تړون ورسره امضا کوي. نن دغه زموږ معنوي پلار او ماما راشي موږ ته دغه عذاب خلاص کړي.
خلکو استازیو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې او امریکا یې د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورنه کړه چې په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د افغان پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډېره بېړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
دا پروسه مهدی لاسلیک شوم دغه د وکیل صاحبانو چې کول یو اجل لر لاسلیک ترون لاسلیک چې افغانستان کې امن راولي. افغانستان کې امن راځي، افغانستان کې نور بدبختی زیاته سو او سبب سبا د دیش کوم باندې بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان او ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناقرار اوسه چې افغانستان یو بل وزیرستان څنګه جوړ کی افغانستان بدنام کی.
د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرام وبلل چې لازمه همغږي نه لري. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسؤلینو یې پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دي ویلي او باید د امنیتي سکتور وزیران استیضاح شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استیضاح غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او ښهوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابیا غونډې لپاره جوړوي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چیرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت ځواب نه کړ، بیا به د هغوی د استیضاح پریکړه کوي.
برای
فردا
د
کمیسیون شما بشینین سوالا را مشخص تاسو په خپل کمیسیونونو کې سره کینې پختنې مشخص کړئ. په استجوابه غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت صلاحکار استجواب کړو او خپل پختنې به مطرح کړو. که چیرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځیدل نو بیا به خپل میلمانو رخصت کړو. بیا به فکر کوو چې وزیران استازي کوو، استیضاح کوو، ولسمشر راغواړو، اجرائیه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به په اړه روښانه پریکړه وکړو. ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریس په استفادې امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو سره د خپل کار د پیل په ورځو کې امنیتي سند لاسلیک کړ چې له مخې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د موجودیت په اړه قانوني چوکاټ رامنځته شو. خو کارپوهان وایي افغان حکومت باید له امریکا متحده ایالاتونو څخه د امنیتي تړون د هر یوې مادې د تطبیق په اړه پوښتنه وکړي او پرې نږدې چې دغه هیواد یوازې د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره له دې تړون کار واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو که تاسو د افغانستان د روانې بې امنیتۍ په اړه مخصوصا د وروستیو خونړیو پیښو په اړه کوم خاص نظر لرئ یا افغان چارواکو ته مشورې ورکوئ نو د ازادۍ راډیو د خبرونو له لارې د اس ام اس په وسیله له نورو هیوادوالو سره شریکولی شئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم په 1313 شمیرې خپل نظر د اس ام اس په وسیله راولیږئ او د ازادۍ راډیو له لارې واورئ.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او رهیدې بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې مشر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 1500 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طبیبی او بخی طیبی له ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل تر څو چې افغان حکومت د سولې مسله د افغانستان له جغرافیایي حدودو بهر له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل نکړي په افغانستان کې ناامنۍ پای ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم بدخشان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، د دې ولایت د سولې کمیټه وایي په 1393 هجري لمریز کال کې د حکومت 150 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یوځای کېدو په بهیر کې 2-3 برابره زیاتوالی راغلی.
در سال 1393 ما 175 نفر پیوست شده.
په 2013 کال کې د سولې له پروسې سره 150 تنه وسلوال یوځای سوي چې د تیرو کلونو په پرتله 2-3 چنده زیاتوالی شي. د بدخشان د سولې کمیټې د 1391 کال د پسرلی په موسم کې په کار پیل کړی چې تر اوسه یې څه باندې 1500 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای کړي. دوی بایومیټریک سوي او له همدې لارې معاش اخلي.
ښاغلی طیبی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې باندې دوه ونې وړاندې سلګونو وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې وو د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو په امنیتي پوستو حمله وکړه. افغان چارواکي وایي چې په یاد حمله کې نږدې 1.5 افغان سرتیري وژل سوي، 14 ټپیان او یو شمیر لدرک دي. د بدخشان سیمه ای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری بهرني جنگیالي فعال دي چې د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او چچن اوسیدونکي دي. د بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې رئیس وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید د افغانستان د سولې مسله له جغرافیایي حدودو بهر له ډیپلوماټیکو او سیاسي لارو حل کړي. عبدالواحد طیبی وایي افغان چارواکي باید د هغو هیوادونو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي چې جنګیالي په افغانستان کې جګړه پرمخ وړي.
تر هغې چې د ملي وحدت حکومت رهبران د سولې موضوعات د افغانستان له جغرافیایي حدود دباندې له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل نه کړي، زما په اند د افغانستان د جګړې موضوع نسي حل کېدی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان سولې ته د مناسب حل لارې د لټون په خاطر د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې، خو په دې برخه کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي افغان حکومت باید نړیواله ټولنه قانع کړي څو په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان چې په پاکستان کې پټنځایونه لري له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگی که دستای بزرگ استقبالات همسایه، ولی ما تعیین میکنیم که بود داخلی هم داره.
در بدخشان په جګړه کې د بهرني جنگیالیو د ګډون دلیل څه دی؟
های بنگال پاکستان است، نگه تاجکستان است، از چچین است، ازبکستان است، اینا همه را برایشان آیشای پاکستان میشه.
و بالاخره چه اهداف در این ناامنسازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن آمریکایی‌ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو با چین فشار بدن، کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
په دې اړه مفصل راپور در جرل آزادی رادیو چخه.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. د هلمند امنیه قومندان وایي دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې دی او بل پر ضد د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی هم شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې چې تودې شوي، نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنگ د دوام لپاره نورې ډلې رامخې ته کړې دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره راپور راکوي.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملا رؤوف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی، او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپل کمانډاران ته استول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالروف خادم خطه چې خپلو ډلو ته تدلې کړې ده او د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسو به د طالبانو مشران المابین وړي. په همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوا سرسوي خطه چې د داعش او د نوې ټولو چې دلته جوړ شوي دی جوړوي یا خادم غوښتي جوړي کړي د طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوي دي. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر اتمه نیټه د یو بی پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې ووژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګوانتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملا خیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنګ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غشتلو کولو بوخت دي.
کله چې دلته د سولې خبرې راشروع شي یا د نوو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي نو د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قمندان ول د ځل په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډلهیزو بریدونو لاس پورې کړي. ملا خیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند دوه لیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله او د ټولنیز شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
په همدې حال کې د پکتیکا والی وایي چې د افغانستان د حکومت له لوري د وزیرستان له کډوالو سره مرستې د اړو کسانو پر ځای د داعش او نورو وسلوالو ډلو کسانو ته ویشل شوي دي. د پکتیکا والی وایي د په دې اړه چارواکو ته خبر هم ورکړی و خو هیچا پاملرنه نه ده ورته کړې. په دې اړه نور جزئیات داود تپان اوروي.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین وایي چې د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې ښایي د افغان حکومت مرستې د وزیرستاني کډوالو کورنیو پر ځای وسلوالو ډلو ټپلو ته ویشل شوي وي. نوموړی وایي په هغه سیمه کې چې حکومت پکې په خپل حاکمیت ونه لري د مرستو د ویش پر مال به څنګه وکولی شي اړې کورنۍ او وسلوالې ډلې داعش طالبان او نور سره بیل کړي. دی زیاتوي کله چې د کرښې په هغه غاړه کې پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته د ټولو ډلو وسلوال هم راواوښتل.
پیږي چې برمل او پکتیکا په مجموع کې له دواړو وزیرستانو سره ډېره اوږده پوله لري. شمالي جنوبي وزیرستان سره کله چې عملیات د پاکستان د پوځ له خوا شروع شو ورانکارې ډلې که په هر عنوان کوي که طالب و که داعش و که هر څوک و دوی راواوښته. ډېره لنډه لاره نږدې لاره ورته پکتیکا وه. پکتیکا تل د دوی دپاره اسانه او ارزانه او ښه لاره دوی دپاره وه.
نوموړی وایي چې د عملیاتو څخه وروسته یو شمېر هغه وزیر او مسید هم د خپلو کورنیو سره راواوښتل چې واقعا د هغو سیمو اوسېدونکي وو او د کومو ډلو ټپلو سره یې تړاو نه درلود چې هغوی په منظم ډول په خوست کې کمپ درلود. خو په پکتیکا کې لا دا تشخیص هېڅ کومې ډلې نه دی کړی چې مرستې چا ته ویشي.
داسې کسان وو چې هغه د امنیتي وزیر قوم یا نور قومونه وو د ماجر په صفت چې دوی زیات شمېرې په خوست وو. هلته یې کمپ درلود منظم او منظم مرستې ورسره کړي. پکتیکا نه هم یو راپور لاړ چې دلته هم دا ماجر راغلی. ولې کله چې دوی سره مرسته کېږي دغه تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکارې دي هېچا نه ده کړی.
د والی عبدالکریم متین په خبره چې کله د والی پایس پکتیکا ته تللی د غمرستې درولې دي او لاغو خلکو سره خبره کړې دي چې که دوی کډوال وي د خوست بولان کم کې دي ځای پر ځای شي او یا به دوی ورته په مرکز خرنه کې کمپ جوړ کړي نه دا چې دوی ته په برمل ولسوالۍ کې مرستې ورکړي.
دا مرستې ورسوالو ته رسېدلې که هر چا ته رسېدلې ولې د مرستو په ویش کې هلته شفافیت موجود نه و. په دا خطر ما د مرستې کړې چې زه هلته لاړم د والي په صفت ما د مرستې بندې کړې. ما هغه کسان چې هلته موجود و د هغوی مشران ما راوغوښتل چې که چېرته واقعا تاسې مهاجر یاست یو کمپ د تاسې لرو په خوست کې تاسې لطف وکړئ هلته تشریف یوسئ. خوست هم نږدې ده وزیرستان ته. دوم کمپ زه حاضر یم په خرانه کې تاسې ته کمپ جوړ کړم چې تاسې ته مکتب کلینیک اوبه هر څه درته ورسوم. ولې د برمن په غره کې زه څنګه تا تشخیص کړم چې ته واقعا مهاجر یې او زما مرستې ته محتاج.
د زیاتوی چې کډ افغانستان پارک کونج او کینار کې په هر نوم وسلوال نیول کیږي اتمی به اتیا پیسه د تحقیقات ورسته معلومیږي چې د پکتیکال لارې تللی دي.
تاسو که هر چرته د افغانستان په هر ګوټ کې ورانکارې جنگلای طالب داعش په هر عنوان چې ونیسي هغه به پاکیاو نه زیات څلور خلک به درته وایي همدا کسان چې موږ د پکتیکال لارې تیر.
والی وای پام دی اساس نه غواړي پاغو نام نسیمو کې چې حالت د دوی ځواکونه بشپړ امکانات نه لري او د ټول افغانستان دروازه هم یادېږي او د دوی نه پوس پکې کم وسلوالو فعالیتونه زیات وي مرستې وویشي. دا متین په خبره چې د دولت د ټولو ستونزو په اړه مرکزی حکومت او امنیت شورا ته په وارونو وارونو ویلي چې له کوم ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
مرکزی حکومت نه ما په وارو وارو هیله کړې ده. امنیت شورا ته ما خپل راپورونه لیږلي. همدې امنیت شورا ته نه ما خواهش کړی چې دغه ولسوالیو کې موږ پراخو مرستو ته اړتیا لرو او خلکو ته زموږ ولسوالۍ هلته وران دي. زموږ د پولیس په ډېر بد وضعیت کې موږ سرحدي پولیس په ډېر بد وضعیت کې هلته دولتي حاکمیت قوي کول پکار دي. هلته خلکو ته تر پاکستان نه بهتره خدمات رسول پکار دي تر څو چې زموږ خلک محتاج نه شي چې پاکستان ته واوړي او دولې خبرته دا پاکستان نه څه ځان سره ولري. ما په وارو حکومت ویلي چې موږ پولیس هلته محاصره په حد کې دي. هغه له دې محاصرې راوایستل شي هغه دې خطوط خلاص شي مایسي تقویتي.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په ډېرو لرو پرتو سرحدي ولسوالیو کې خلک د روغتیایي ښوونیزو زراعتي حکومتداري او نورو برخو د خدماتو له نشتوالي څخه سر ټکوي. وایي حکومت ورته په تېرو 14 کلونو کې لکه څرنګه چې لازمه ده پام نه دی کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کبیر له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي والیان ولې نه بدلیږي او تر اوسه پورې هم سرپرست والیان کار کوي. سردار هغه له کندهار په خپل سمس کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو پام ځانته راوړوي څو په هیواد کې امنیت راسي. او شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي اشرف غنی صاحب د ایران جیلونه په افغانانو ډک دي د هغو یو څه پوښتنه وکړه. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان نبی عیساخیل نن له خپلې دندې استعفا وکړه. عیساخیل ویلي چې کپتانی پر لوبې اغیز کړی او غواړي چې له دې وروسته په ملي لوبډله کې یوازې د یو ښه لوبغاړي په توګه ولوبېږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې کار روان دی چې ډېر ژر د نبی عیساخیل ځایناستی وټاکي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې یې د نبی عیساخیل د استعفا عوامل ورڅخه پوښتلي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی عیساخیل نن رسما خپل له دل مشرۍ نه استعفا وکوله. لامل یې دا و چې نوموړي په لوبو باندې له دل مشرۍ بد اغېزه کړې وه یا فشار پرې زیات و. له دې امله ده نه شوه کوله چې په لوبغالي کې د لوبو پر مهال لوبه هم ښه ترسره کړي. نو نوموړي وویل چې زه غواړم په راتلونکي کې د یو لوبغاړي په صفت باندې خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خلوبه ترسره کړم.
بله، کرکټ بورډ په دې باندې فکر کړی چې د نبی عیساخیل ځایناستی وټاکي؟
بله، و په دې حق باندې نن ناسته کیږي او د هغې وروسته به خیر سره د افغانستان کرکټ بورډ یو ښه وړ لوبل مشر د لوبل لپاره وټاکي.
په احتمالي کسانو باندې غور شوی دی، نمونه اخیستای شي؟
بله، یو شمېر لوبغاړو باندې غور شوی دی خو تر اوسه پورې دقیق نه دی. موږ هم نه غواړو چې تر ډېره د رسنیو سره شریک کړو. انشاءالله ډېر ژر به موږ د یو خبري ناستې پر وړاندې لوبغاړو مشر معرفي کړو.
د نبی عیساخیل پرول باندې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم انتقاد وشو، څنګه هغه انتقادونه به هم د ډېر عمل شوي چې د استعفا وړاندې کړه؟
نبی عیساخیل چې لوبو کوله د پورتب کې یا په نړیوال جام کې چې ولوبې د لومړي ځل لپاره افغانستان کې برخه واخیستله، هلته د کرکټ کارپوهانو نړیوالو د افغانستان د کرکټ باندې ډېر ښه نظرونه وړاندې کړل. دا منم چې لومړي ځل لپاره افغانستان په نړیوال جام کې ولوبې د ډېرو لوبي ونه غټل خو یو لوبي وغټل نبی سخیل یادونه وکول چې متن هپن ریوال جام کې په نور لوبو کې هم چې د لوبي د پرفورمنس دومره ښه نه و وجه همدا و خو دلته په نوموړو باندې د مشرۍ فشار زیات و
او روسي پښتنه ښاغلی هوتاک دیو کپټان موجودیت څه اغیز لري په لوبډله باندې او څومره کولای شي چې لوبډله د فشار په وخت کې له فشار راوباسي او هغه لوبه په خطو غمخته بوزي
په لوبډله کې د لوبډله مشر رول ډیر زیات دی داسې لوبغاړي لوبډله مشرۍ ته ټاکل کیږي چې هغه دا ورته اول چې کوم وخت په لوبډله باندې فشار ووسی یا فشار پر ځان باندې عمومي هغه فشار نه لوبډله ووباسي که په بیټک په برخه کې او که بالینګ په برخه کې
په کابل کې د ازادي رادیو له خبريال اسدالله لودین سره د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک مرکمو اوریده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه د نبی عیسی خیل د استعفا په اړه معلومات ورکول. د وخت د ماسپښین 2:30 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروگرام او نور موضوعات لرو خوده شی به فرشته جلال زئی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالي نن وویل د فرخوندې د قتل دوسیه به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان ستري محکمې ته واستول شي. د څارنوالي ویان د ازادي راډیو ته نن وویل د دې پیښو په ارتباط نه څلوېښت تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل نن له خپل دندې استعفا وکړه. ښاغلی عیسی خیل ویلي دي چې د افغانستان پر ټیم اغیز کړی و. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسې دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د آذربایجان پر حکومت فشار زیات کړی تو سیاسي مخالفین چې په زندانونو کې دي خوشی کړي. د سومالیا په شمال ختیځ کې د ملګرو ملتونو پر موټر په درنه چاودنه کې د ملګرو ملتونو لښتلره شپشتنه کارکونکي وژل شوی دي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه پیل کړه. او روسي چارواکي وایي د دې هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پر ماښام لشتلژه درې مشکوک وسوال د امنیتي ځواکو په عملیاتو کې وژل سوي. داسې ویل کېږي چې غالبا په دغو کسانو کې د قفقاز امارت پرون د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف شامل دی.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي په نږدې ورځو کې به له چین سره د ورېښمو لارې د جوړېدو پر سر خبرې پیل سي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال نورګل منګل نن ازادي راډیو ته ویل د دې لارې فني کار به هیواد ته د چینایي هیئت پر اتلو سره پیل سي. چارواکي وایي د دې لارې 4.5 کیلومتره مسیر د آسیایي پراختیايي بانک په مرسته جوړ شوی او 108 کیلومتره نور لار به هم د دغه بانک په مرسته ورغول سي. چارواکي وایي چې د ورېښمو پاتې لار به د چین په مرسته جوړ سي. د غور ولایت د اوبو رسولو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د ګرما په نوم د 4.5 میگاواټه برېښنا د تولید بند جوړیږي. په غور کې د اوبو رسولو د برخې رئیس محمد امین وکیل ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو دغه بند به د مرکز فیروسکو اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي او یو شمیر فابریکې به هم د دې برېښنا څخه برخمنې سي. شاغلی وکیل وایي چې د یاد بند په جوړېدو سره به په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم خړوبه سي. د چارواکو په خبره دغه بند د اوبو او انرژي وزارت د 15 میلیون ډالر په لګښت د روس الکترونیک په نوم یو روسی شرکت په مرسته جوړیږي. او د بغلان ولایت د کرنې ریاست وایي چې سش کال به په دغه ولایت کې د للمي غنمو حاصلات او 10% زیات سي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عزیز الله ایماق خبریالانو ته ویل په بغلان کې د ورستوي دوامدارو اورښتونو له امله به کرنیز محصولات په ځانګړې توګه للمي غنم زیات سي. بلخوا د دې ولایت بزګر هم سژني حاصلاتو ته هیله مند دي او وایي چې د دوی کرنیز ځمکې تر ډیره د باران په اوبو اوبه کیږي. په بغلان کې د غنمو حاصلات نه یوازې په خپل ولایت کې خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 59 پوله، یو یورو 25 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 25 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1518 افغاني.
زمږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ځوان فکر د 19 پروګرام بحثونه اوري چې په کونړ کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له کونړي ځوانانو سره برابر کړی او خبرې پیکړې دي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. اسد الله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غني د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تختونو پیښو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا. په سر مقاله کې راغلي چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی، خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. په سر مقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غني باید ایران ته له خپل سفره ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خواته ځي، همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تختونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لویو لارو د سړي تختونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لویو لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي څو مسافر په خوندي ډول پکې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوي ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تختونو پر پیښو همداسې چوپ خوله پاته وي، د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تختونکو برمته شوي مین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاهي کوټ سیمې ته بوولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مین پاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوختو چې ناپیژند کسانو وتښتول.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلی ومني. قدرمنو، تذکيري يا پيژن پاڼي په هر هيواد کې د حکومتونو لخوا په خپل وګړو ویشل کیږي چې د همدغه تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هيواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هيواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخکیږي. په ننی ګردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنګزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پوښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژن پانه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدل شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکرې اهمیت خورا ډیر زیات دی. که موږ او تاسو تذکره ولرو یا د خپل هیواد هویت پیژن پاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولی شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکی سو. کله چې موږ تذکره ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې د یوې ټولنې یا د یو هیواد پورې ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکی سو.
محمد ناصر ملنګزی، دا راته ووایه چې که یو څوک تذکره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کېږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکرې اهمیت ته راشو، هغه دا دی که موږ تذکره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې پکارېږي، د هغې عمر تثبیتېږي. که دغه پشتله هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکرې نه کېږي. که دا پشتله په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پشتله خپل ارزپاڼه وړاندې کوي، نو لومړی د سمه د مواجه کېږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کوم سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکره، ځکه اول پې د ده د کلي، بیا پې ولسوالۍ، بیا پې د ده د ولایت، او بیا پې د ده د هیواد پېژندنه کېږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکرې اهمیت د خصوصا د یو هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
من خیبر ډګر دا راته ووایه چې تذکره د یو انسان دپاره څومره مهمه ده. که چا سره نه وي تذکره، هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکره دا یو پیژندپاڼه ده چې د یو چا سره یې د هغې ټول د هغې پورې چې څه تړلي، د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي، هغه ټول پکې ذکر کېږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره په مجموع کې د نظام لپاره د تذکرو ویش او یا د تذکرو ورکول چې دي، دا ډېر ارزښمن کار دی. یو خو دا دی چې د نفوسو کره هغه شمیره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه، کېدای شي چې د تذکرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بله دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېره مرسته کولی شي د تذکرې شتون یا د تذکرې لرل. خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسې پیښو کې چې انسانان علامه که هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په همغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي، د هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنا باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني، د کومې سیمې دی، د نوم څه دی، دغه ټول مسایل په برخه کې تذکره کولی شي چې په یوه هیواد کې، په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره، د ښوونځي په برخه کې، په یو بل خدمت کې، د پولیسو په برخه کې، د دولت په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو کې د تذکرې شتون ضروري هم دی، اړین هم دی، او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد، دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته هم اکثره خلکو تذکرې نه وي اخیستي، داسې څوک ته پیژني چې تذکرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي، که معلومات راکړي؟
ستاسو د پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېر لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکرې نه لري. دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یو اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته په هر ډول چې وي، په هر قیمت چې وي، دې ته باید تذکرې ورکړل شي، او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تلم یا په لاره کې، چې پولیس یا د چارواکو له خوا نه داسې کسان نیول شوي دي، دغه خوا نه ته ویل شوي چې تذکره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي، یا مثال یو څوک اختطاف وکړي، یا یو بله پیښه وکړي، یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي، بیا تذکره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کېږي. نو زما په اند باندې تذکره چې ده د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په چیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، نن موږ په دې خبرې کوو چې تذکرې څومره مهمې دي. درنو مېلمنو، تاسو ته وویل چې د تذکرو اهمیت تاسو ته څرګند لکه چې څومره مهمه دي که چیرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې یا غیر هغوی کور ته رسولی شي او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. خیبر ډګر یو شمېر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکیرې نه لري سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي وي دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکیرې واخلي او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځېم لري نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او میرمنې نه پرېږدي تذکیرو اخیستلو ته؟
انوري صاحب رښتیا هم که په دې موضوع باندې مونږ ډېر مبحث وکړو ډېرې کویم نه منو دې ته به غاړه ږدو ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي بلکې د نورې کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي هغه مونږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي نو چې دا چې افغانان دي نو په کار خو دا ده چې دوی خو دا هم ثابته کړي چې یو څه خو داسې ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې د هرې ژبې پورې د هر نژاد پورې تړلی وي نو هغه د بېله مسله ده خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هېواد کې چې څوک اوسیږي هغوی باید د همغه هېواد یو پیژند پاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي په خپله هم نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي بیا خو دې اول خو دا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي د دې خاورې اوسیدونکي د ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کیږي د هغې څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمي شي باید دوی نه ترسره کړي. بل دا که تذکیره نه اخلي دا معنی چې ته د نورو حقوقونه هم بې برخې شولې بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله چې تذکیره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله ځکه چې بیا موږ ستا د رایې ورکولو ته هېڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګورې. انوري صاحب یو خدا مسائل دي په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده دا کومه ګناه نه ده دا کومه خطا نه ده او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوي بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته دا ده چې دا پروګرام دې حتمي کړي حتمي په دې معنی باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمي او لازمي ده ځکه چې اوس ته یو ځای ته ځې دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي نو حتماً تنه د تذکرې پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهمواله لري ځکه چې دا هم ستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې نو حکومت ته موس دا پکار دی چې دولت ته پکار دی چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغه باید د جدیت نه کار واخلي هغه خلکو ته د قانون سره سمه بیا سزا ورکړي چې هغه په ارزښت باندې پوهیږي او بیا د تذکرو د نه اخیستلو په یا د اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر زه دا راته وایي چې که چېرته خلک تذکیرې نه اخلي لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکیرې نه لی وي زه په تذکیرو باندې څه کوم؟ دغسې حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څومره بد اغیزه کیږي؟
مننه انور صاحب د بحث ګډونوالو د تذکرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکرو نه شتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېره بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت ته راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده دا معلومات نشته او د دې غټ دلیل هم دا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینه تر ځان ښځې چې همدا نفوس همدغه جوړوي د دوی تذکیرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینا ووایي چې دومره نفوس موږ لرو نو فکر کوم چې په یو ټولنه او په یو ولایت باندې په یو سیمه باندې د تذکرو نشتون چې خلک یې نه لري دا په هر نوه واره برخه کې په صلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکرې ولرو اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري، نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کم امکانات ورکوي هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي نو دا هم یوازینی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح د دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي هغه ولایت ته او هغه سیمې به ترې بیا محرومه وي.
قذافی مل لکه څنګه چې نور ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکرې ونه لري د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي. ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهېږم چې دا زما دپاره، زما د ماشوم دپاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې دپاره ضرر لري، ولې نه لي؟
بله انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې دا یو حقیقت دی او هغه څوک چې د تذکرو په ارزښت باندې نه پوهېږي او تذکره نه اخلي معنا ده چې هغه ناپوهه ده، یو استعداد کمی او دا د یو د ناپوهۍ وجه ده. خو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدا لپاره پالیسینې جوړوي نو سرشمېرنه ډېره ضرور ده. اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم، کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کېږي د انکشافي بودیجو لپاره، د رغونې لپاره، همدارنګه د روغتیا لپاره، نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کېږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي، تذکرې خلکو اخیستي وي، نفوس معلوم وي، کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي نو د نفوس په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي نو خلکو ستونزې په حل کېږي. وخت چې خلک ډېر اوسېږي او تذکرې خلکو نه اخیستي، حکومت د تذکرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته، نو دلته پکې ستونزې راځي. نو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دي او زما غوښتنه هم د دولت نه دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکرو د اخیستلو لپاره او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکره څوک نه لري د خپل بچه مکتب کې نشي اچولی، که تذکره څوک نه لري هغه د سیمې کلینیک ته دا نشي تللی، ډاکتران یې نه اخلي. که دا قیدات په خلکو ولګول نو خلک مجبوریږي او اړ کېږي تر څو تذکرې واخلي.
تاسو دا واورېدل چې زموږ درنو میلمنو په دې باندې خبرې وکړي چې که چېرته یو ولایت کې د هغې سیمې اوسېدونکي تذکرې ونه لري هغوی ته د رغونې، بیا رغونې او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې نه ورکول کېږي، د هغوی هغه حقوق چې کومو خلکو تذکرې اخیستي، هغوی خپل نفوس ثابت کړی دی، د هغوی په پرتله باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ته راځو خیبر ډګر چې افغان حکومت تذکرو د ویش لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
وسنۍ مسله هغه د کاغذ لمخې هغه یوه پاڼه ده او لویه پاڼه ده، هغه ورکول کېږي او اوس نوي دا ویل کېږي چې یو څه جنجالونه هم پرې راپورته شول چې دا برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ وه چې موږ دا تمه او امید او هیله لرله چې رښتیا هم د برېښنایي تذکرو په ورکړې سره به ډېرې زیاتې ستونزې، ډېرې زیاتې اساسي ستونزې چې موږ یې لرو هغه به له منځه لاړې شي، خو جنجالونه پکې زیات شولو. خو دا ستونزې به له دې معنا ونه لري چې موږ دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو، ځکه چې اوس له موږ سره دغه وسنۍ تذکرې چې ورکول کېږي دا نه د کیفیت له مخې او نه هم داسې بل ډول ارزښت لري، ځکه چې دا یوه ډېره غټه پاڼه ده، همدغه عمومي ده A4 سایز کې چې دغه پاڼې دي او دا پاڼې ګرځول او د دې پاڼې ساتل او د دې سنبالول د ډېرو وګدو کلون لپاره چې دي دا هم سرګردانه کوي یو سړی او په اسانۍ سر نه شي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دي ورته وشي، ځکه چې دا پیژن پاڼه ده. دویمه داره چې په دې پاڼو کې دا اوس چې توضیح کېږي په دې پاڼو کې ځینې جعلي تذکرې ډېرې زیاتې جوړې کړي او دغه جعلي تذکرو په جوړېدلو سره دلته زموږ په هیواد کې او زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې او موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانېدونکې دي. اوس که موږ غواړو که چېرته دولت غواړي چې دا ولس د ځان ګڼي او داسې ګڼي چې دا د ولس په خوښه باندې دا حکومت رامنځته شوی دی، نو اوس دا حکومت بېرته د مهرباني وکړي د دې خلکو لپاره د اساسي کار وکړي. اساسي کار همدارې کومه لړۍ چې دی د برېښنایی تذکیرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده، دا د ژر تر ژره شروع کړي. هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي هغه د له منځه یوسي. زموږ لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې موږ د برېښنایي تذکیرې ولرو او نور د دې برېښنایي تذکیرو په مټ موږ په نورو سیسټمونو کې اسانتیاوې رامنځته کړو، لکه د بېلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده. د ټاکنو پروسه چې دا یوه ډېره اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده، په د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ د دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو. نور د خدمتونو مسلې دي، د خدمتونو مسلې، او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برېښنایي تذکیرو کې چې بیا جال پکې نه کیږي، په دغه برېښنایي تذکیرو کې بیا بدلی تذکیرې نه راوځي، خلک به بیا د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي. اوس په کار هم همدا ده چې دغه تذکیرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیسټمونه فعال شي، او په ټولو ولایتونو کې دې هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په ښه ډول سره او په توندۍ سره مخته ولاړ شي او خلک تذکیرې واخلي.
محمد ناصر ملنګزی، که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکیرې ورکړي، ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغه سي تذکیرو د خستل د پاره پامه پوهونه کې چې خلکو ته مو پوهونه وشي ترڅو تذکيري واخلي څومره رول لوبولې شي مثبت؟
ډېر زیاتمن انوري صاحب، لکه څنګه چې ډګر صاحب وویل، واقعا دغه وسنۍ وو تذکیرو چې صرف او پیژندن پانه ده، خلکو ځینې بهرنۍ خلکو د زموږ په هیواد کې ډېر ناوړه استفادې وکړلې. زه د دې شاهد مې چې حتی د نورو هیوادونو د ګاونډي هیواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکو چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغوی سره د زمونږ د افغانستان د حکومت هغه د تذکرو پاڼې وي، معنا دا ده چې همدغه کافي کړي دي او خپل شونو مې د افغان په توګه لګولی دی. دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زموږ په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي، خو که اوس زمونږ حکومت داسې یوه اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکړي، ځوانان په یوه ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دا په یوه ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي، او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي. په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد ته ورسوي، یعنی ځوانان په غرونو کې لرو، ځوانان په سمه کې لرو، ځوانان په هره برخه کې لرو، په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي، په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي، حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي. که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي، دا یې بالکل په واک کې دي. او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه دا ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یا یې توجیه کوي، باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سر ته ورسوي. هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي، د هغوی غوږ ته د تذکرو د اهمیت خبره ورسوي، تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې، که په هغې په امنه سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې، او نر او ښځې باید تذکره واخلي. ځکه د تذکرې شتون چې دی، دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د افغانیت دپاره، او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه، په اصطلاح څوک دی. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل هغه مسؤلیتونه سرته ورسوي، او د تذکرو دپاره د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
مننه. محمد ناصر ملنګزی دا ویل چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهونه وکړي د تذکرو د اخیستلو لپاره، ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغه عامه پوهونه کې؟
نوري صاحب که مخکې چې ملنګزی صاحب یادونه وکړه، ځوانان چې څومره اهمیت لري، دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې. علما کولی شي چې د منبر د لارې، د جومات کې، او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي، او هغه کې به هر چاته برخه ورکړي، خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. دا کار چې دی نو علمای په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي، ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز هم لري، او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي، ځکه چې د تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا او یا کوم بد عمل نه دی. نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري.
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې
نه خپل تذکیره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانم نه پرېږدي تذکیرو اخیستل. هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي؟
انوري صاحب محترم، دا یوه ملي مسله ده. په دې کې د کورنۍ مشران، ښځې او نارینه، همدارنګه د مدني ټولنې فعالان، دیني عالمه، رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تذکیره واخلي. کورنۍ نو مهیله ده، د کورنۍ د مشرانو مهیله ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کېږي، نوي زیږېږي، باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي. کلینیک کې هم دولت دا زمینه برابره کړې ده، دوی له کارتونه ورکوي او بیا د تذکیرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي. دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکیره ترلاسه کړي، هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکیره واخلي او نور هم د تذکیرې په ارزښت باندې پوه کړي.
خیبر ډګر ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکیرې نه اخلي او تر اوسه تذکیره نه وي ترلاسه کړي؟
کومه چیرته شوار نه ورکوي انوري صاحب، د شوار په بڼه باندې یو څه نه وایو. راځئ د همدغه کورنۍ او همدا پیغام ورکو چې که چیرته خدای مکه خدای مکه زمونږ په خپلو شخصي کورونو کې، په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسېږو، مور هم پکې اوسېږي، خور هم پکې اوسېږي، ورور هم پکې اوسېږي، ښځه هم پکې اوسېږي، بچیان هم پکې اوسېږي، که خدای مکه په دغه کور باندې کوم آفت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانېږي یا ویجاړېږي، ټول په ګډه لګیا دي بېرته دغه کور په جوړولو کې. هغوی خپله همغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې چا وس کېږي. که چیرته موږ که د شوار په بڼه نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که اوس موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو او ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکیرو اخیستل چې دي، دا زده د کورنۍ او تویا مرزي د دا د اسلام نه ثابته خبره ده. دا زمنګ فقط پیژن پانه ده، دا کوم ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام نه وخته کار نه ده. ما ورته مخکې اشاره وکړه که خدای مکه ناروا کار وي، اول ما نه کو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کو، یو دینی عالم نه کو، یو بل چا نه کو، دا کار ناروا کار نه ده. دا لازم د هیواد سره مرسته کولای شي، زمنګ د خلکو سره مرسته کولای شي. نو زه د هغه کورنۍ نه په ډیر خواهش سره از ما غوښتنه ممداره په ډیر په ډیر په ډیر د هغه دی یو شر اورور په صفات باندې، د هغوی د یو بچی په صفات باندې زما غوښتنه ته امدا ده چې کچیرته ځانونه د دې خاورې غنی، کچیرته ځانونه د افغانستان غنی، د خدای لپاره راځي دا کم بد کار نه دی. نه یوازې چې تذکيره واخلي، بلکې د خپل حکومت، د خپل ټولنې او د خپل خلکو په هوساینه کې، په خژون کې، په پرمختګ کې لاس سره یو کې چې د دې شپه بدبختۍ نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوي رامنځته کړو.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.